put it when you outright. To provide military help to its ally Lukashenko, who has ruled Belarus for 26 years. A European source said Michel decided to call the summit in view of the spike in tensions over the weekend. And ahead of Wednesday's call, Poland's deputy foreign minister said Monday European Union funds should be used to support Belarus. From Washington, this is VOA News. The Trump administration announced Monday it will further tighten restrictions on Huawei Technologies company aimed at cracking down on its access to commercially available chips. The U.S. Commerce Department actions will expand restrictions announced in May aimed at preventing the Chinese telecommunications giant from obtaining semiconductors without a special license, including chips made by foreign firms that have developed or produced with U.S. software or technology. Secretary of State Mike Pompeo said the rule change, quote, will prevent Huawei from circumventing U.S. law through alternative chip production and provision of off-the-shelf chips, end quote. New Zealand's general election due next month has been postponed for 4 weeks because of a spike in coronavirus cases. Prime Minister
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی لخوا سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو تنظیم په کردار باندې د نیوکو وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو دپاره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د استخباراتي ادارې ISI د مشر سره سعودي عرب ته په سفر رسیدلی دی. ناقدین وایي د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د بیان نه وروستو پاکستان کې سعودي سفیر د سیاسي مشرانو سره خو ملاقاتونه کړي، خو یو حکومتي وزیر او وزیر اعظم سره د دوی ملاقات نه کول ښایي چې سعودي حکومت د تحریک انصاف په دې تنقید باندې خفه دی او د خفقان کمولو کې هم پوز با مهم کردار لوبوي. پاکستان کې مخالف ګوندونو او حکومتي وزیرانو هم د شاه محمود قریشي د کشمیر په مسله باندې بیان غیر ذمهوار ګرځولی دی. اخوا لوی مخالف پیپلز ګوند یو ځل بیا په حکومت باندې تور لګولی دی چې د احتساب او نورې ریاستي ادارې د مخالف ګوندونو خلاف د سیاسي انتقام لپاره استعمالولی کیږي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان د عدلیې په نظام هم ټپونه کړي دي او ویلي دي چې د امنیتي ادارو د واک لاندې د ترهګرو په تښتېدو نوټس نه اخیستل کیږي چې له سببه ځینې د انصاف سره هیلی نلری. د بلاول بوټو په دغه بیان په عکس العمل کې د مواصلات وزیر مراد سید ویلي چې د بلاول سیاست یوازې خپل غلا پټول دي، خو د دوی سره د قام پیسې واپس کولو نه علاوه بلا کومه لار نشته. د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونه تور لګوي چې حکومت د نیب اداره د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره استعمالوي. او په امریکا کې د ډیموکراتیک پارټۍ مشران د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره په رسمي توګه باندې د خپل امیدوار د ټاکنې لپاره د نن د څلور ورځو قومي کنوینشن شروع کوي چې پکې به د ټول ملک نه نمایندګان او یو شمېر مشران د انټرنیټ د لارې ویناګانې کوي. په انټرنیټ کېدونکې ورچوال غونډې ته به د ډیموکراتیک پارټۍ سره تعلق لرونکي پخوانی صدران براک اوباما، بل کلنټن او د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند امیدوار هیلری کلنټن، د اوسنی ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن او نائب صدارتي امیدوار کمالا هیرس په مرسته کې تقریرونه کوي. اخوا صدر ډانلډ ټرمپ او نائب صدر مایک پینس روانه هفته د جو بایډن خلاف خپل صدارتي کمپین کې مهمو سیاسي ریاستونو ته سفر کوي چې د نوموړي یعنی جو بایډن خلاف مرسته ترلاسه کړي. په امریکا کې شوو وروستیو نظر پوښتنو کې جو بایډن د صدر ډانلډ ټرمپ نه وړاندې دی. دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د ګران اوریدونکو مونږ سره وسیګي د دې خبرونه په دویمه برخه کې به مونږ د پاکستان په اقتصاد هم خبرې کوو، خو په دې خبرونه کې به مونږ د امریکای دننه د ډیموکراتیک پارټۍ په ورچوال کنونشن باندې په تفصیل سره تاسو سره خبرې اترې کوو او د دې ترڅنګ د ریپبلیکن پارټۍ اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ سر پلان کوم ریاستونو ته بدی په دې به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوم. سره اوسې دی خپل اولنی ریپورت اړخته راځو. د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو کمیټې د بيدرک خلکو او د لوی اختر په مخه د افغانستان سره لګیدلې چمن پوله باندې رامنځته شوی پیښې په سر د بلوچستان د دورې فیصله کړی ده. نن دغه کمیټې ونډه شوې ده، خو دې ته د بيدرک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن مشر جابر اقبال نه دی حاضر شوی او کمیټې په دې باندې ناخوخي خودلې ده. هو کمیټې ولیدي چې باید سباله جابد اقبال دا کمیټې ته وړاندې شي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نادری بریډیو خبريال پیرولا چا په خپل ریپورت کې راکړي.
سارنجویو د بيدرک تنانو سره د سند صوبای خپلواکي فعال غړيدي دا غپلار تا جویو هم د سند صوبې وتلي لیکوال او د بشري حقوقو مبارز دی. اغه د خپل زیدا بيدرک کېدو په سر د پاکستان د ریاست لخوا د اغه د ادبي خدماتو د ستاینې په لړ کې سرکاري تمغه اغستون هم انکار کړی دی. د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غړي او حکومت مخالف پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ پخلی کوي تا جوړو کمیټه پړوند د اغه د زی کوړه بیر تراتلو پخلی کړی دی. خو دې سره عثمان کاکړ په ګوته کړی د بيدرک تنانو معاملې ډېر سنگینه ده او غونډې پریکړه کړې ده که سبا پورې د حکومتي کمیشن مشر دوی ته حاضر نه شون د هغه په ضد به سینټ کې تحریک وړاندې کولی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې عثمان کاکړ ویلي د دوی کمیټې د بيدرک تنانو په رستو کې د افغانستان سره لګیدلې چمن پوله باندې د عام وګړو د وجنې د پیښې په سر د بلوچستان د سفر پریکړه هم کړې ده. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه د بيدرک تنانو په معاملہ د پاکستان فوزی استخباراتي ادارو په لګوتیو چتوي. خو د پاکستان فوز او حکومت دا تورونه بې ځایه بلي. تیر کال د فوز د اغه وخویان جرنل آصف غفور ویلو زیاتره بيدرک پاکستانی وګړي افغانستان ته اوړیدل دي ځکه د مړ ژوندۍ پته نه لګي. پاکستان کې پارلماني غړي د روانې میاشتې په لومبې نیټه د لوی اختر په موقع چمن پوله باندې رامنځته شوې پیښه کې د 15 تنانو په وجنه سخت غبرګون ښایي چې پړې افغانستان او پاکستان په یو بل اچوي. او دغه پیښې په سبا اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په محل د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز په دې اړه صدا سې ویلیو.
مفاد پرست عناصر ہوتے ہیں جنہوں نے کہ ان کو اکسایا کچھ لوگوں نے زبردستی اس کو بارڈر سے اس پوسٹ سے نکلنے کی کوشش کی.
شبلی فراز په خبره دغه پوله د کاچاک لپاره هم کارولی کیږي او په دغه روز پوله باندې راغون شوی تنان د سمګلرانو په لمسه کې راغلل او ځنې تنانو په زور افغانستان ته اوړېدل غوښتل چې له امله دغه پېښه رامنځته شوه. د سینټ د بشري حقونو کمیټې غونډې پنجاب صوبې ملتان بهاءالدین زکریا پوهنتون کې د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلع د محصلینو کوټه راکمولو معامله هم روچته کړې وه. او سینیٹر عثمان کاکل زیاتوی چې غونډې ته راغلی د پوهنتون وایس چانسلر دوی ته د مخکنۍ پریکړې بیرته اغېستو او د کوټې په ځای کولو باور ورکړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه دا زمونږ دا د یوې ګنټې پروګرام تاسو د واشنگټن ډی سي نه نه خپلې غباندې اوري. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری په حکومت باندې تور لګولې دي چې د احتساب او نوري ریاستي ادارې د مخالف ګوندونو خلاف د سیاسي انتقام لپاره استعمالولې کیږي. نوموړي ویل دي چې د دوی نه دغه انتقام په دې وجه باندې اخیستل کیږي چې په ملک کې د جمهوریت لپاره اواز پورته کوي او د دې ترڅنګ اتلسم آئینی ترمیم په خپلې واکمنۍ کې منظور کړی دی چې پکې ثبوتا زیات واک اختیار ورکړل شوی دی. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د اسلام آباد احتساب عدالت کې جج اصغر علي توشا خانه ریفرنس د اوریدنې په محل پخوانی صدر آصف علي زرداری عدالت ته وړاندې سو. عدالت په مقدمه کې آصف علي زرداری، یوسف رضا ګیلانی، عبدالغنی او انور مجید باندې فردي جرم لګول د پاره د ستمبر 9 نیټه وټاکم. په دې موقع د عدالت مخې ته مطبوعات سره خبرې کې د پیپلز کن چیئرمن بلاول بوټو زرداری نیوکه وکړه چې د دې پلار د کرونا وایرس په حال تو کی رابلل پر دی فشار اچول دی.
ہمیں دھمکیا دی جا رہی ہے کہ ہم بھی لائن میں آ جائے، ہم بھی سکرپٹ کو فالو کریں.
دڑکی ورکول کیجی چھ دی پر لائن راسیم پر سکرپٹ عمل وکڑی او اتلسم ترمیم او پر این ایف سی ایوارڈ سمجھوتا وکڑی دا پارلیمان سخا تور قانون منظور کری. دوی زیاتکڑا چھ پرے فشار اچول کیجی چھ کچری دوی خپل درس پرین شو دو نو پلار گوند او دا کارمندانو پزیدیا انتقامی عملیات کے دیسیم. خودی ویل چھ دا چاپ فشار با نقبلوی. بلاول پتو زرداری دا هم ویل چھ دا طالبانو پخوانی ویاند احسان اللہ احسان تشتیدلی چھ دا پاکستان د ریاست ناکامی دم خو چا پرې از خود نوټس نه دی اخستی. د ای پی ایس ما شومانو ته انصاف نه دی ورکړی سوی، نو دی ته به څه انصاف ورکړی سیم. د بلاول پټو زرداری پر دغه تورونو د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید په عکس العمل کې ویلي بلاول پټو زرداری سیاست یوازې خپل غلا پټول دم، دوی د کارمندانو په ذریعه ادارو ته دړکې ورکوي، خو دوی ته به د سیاست په پرده کې د غلا پټولو اجازه نه ورکوي او د دوی سره د پیسې واپس کولو نه علاوه بل څه لار نشته. مخالف ګوندونه تور لګوي چې قومي احتساب بیورو نیب عملیات یوازې د هغه خلکو په ضد کوي څوک چې د پاکستان تحریک انصاف پر تګلارو نیوکه کوي. په ورستیو کې ستر عدالت هم د نیب اداره د قانون او انصاف په ضد ګرځولې و او دغه اداره د مخالفینو په ضد پر کارولو یې اندېښنې هم څرګندې کړې وې. د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ هم په ورستیو کې پاکستاني چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د نیب اداره دې د مخالفینو په ضد کارول بند کړي. بل پلو ته حکومت تعبیر لري چې د څه توپیر بغیر د هر هغه کس په ضد به عملیات کوي چې کرپشن کې ککړ وي. د حکومت دا هم وینا ده چې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په ضد هم مقدمه درج کړې سوې چې تر مخه دوی د پیسو په بدل کې یو هوټل ته د شرابو لایسنس ورکړی دی. خو نن یو ځل بیا د یوې بلې مقدمې د اورېدلو په مهال ته مسلم لیگ نواز ډلې مشر حنیف عباسی په دې اړه مطبوعات سره خبرو کې وویل
ڈرانا ہے، یہ دھوکا ہے، لیکن ان کے اوپر تو اور بہت سارے کیسز ہیں۔ اصل کیسز تو ان کے اوپر بلایا نہیں جاتا، حکومتی لوگوں کو کچھ کہا نہیں جاتا۔
دا یوازی دھوکی دیم دا شراب دا مقدمے نا علاوہ پر دوی نوری ڈیری مقدمے استم پا اصل مقدمو کی دوی نرا بلل کیجی او واکمنانو تا چانا ویل کیجی۔ مخالف گندنا دا تور ہم لگوی چی نائب دا وزیر اعظم عمران خان دا دفاع وزیر پرویز خٹک پا شمول واکمن دلو نور مشرانو پا زید ہم پر مقدمو سترگی پٹی ساتلی دیم۔ رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دا ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ۔ دته د امریکې سیاست باندې به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو۔ د ډیموکراتیک پارټۍ قومي کنونشن شروع کیږي، دا د اول ځل دی چې ورچوال کنونشن به وي، یعنی په انټرنیټ باندې به کیږي۔ د کورونا وایرس له وجې د دې تفصیل به موږ تاسو ته نه خبرې باندې وړاندې کوو۔ خو اول ځو په بلوچستان کې د پرایویټ یعنی شخصي سکولونو منتظمینو د نن نه په ټول صوبه کې د پرایویټ سکولونو د پرانستو فیصله کړې ده او ویل دي چې حکومت د ځنډ نه کار اخلي د سکولونو بیرته پرانستو کې، او د دې له وجې د ماشومانو تعلیم ډیر متاثر شوی دی۔ نور حال په دې حق باندې د کټنا د ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي۔
د بلوچستان د شخصي سکولونو د اتحادیې ویان نظر بړې سیوی چې لنن ځخنه یوازې په کوټه بلکې د صوبې په ټولو سیمو کې په دغو سکولو کې تعلیمي چارې پیل سوي دي۔ د ده په خبره د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت له دغې پرېکړې سره اتفاق نه کوي چې د ستمبر پر 15مه باندې سرکاري سکولونه دلته خلاص شي، چې موږ اقتصادي توان له لاسه ورکړی دی او نور د سکولو کرایه نه سو ادا کولای۔ هم له دغه کبله دغه پرېکړه موږ وکړله۔
بلوچستان پرائیویٹ اسکول گرینڈ الائنس پر ٹول صبح بلوچستان کی پچ تعلیمی ادارے کی پرائیویٹ تعلیمی ادارے پر خپل ٹول حفاظتی تدابیر بھی اختیار رہی اور پتیا اقلبانی مش خپل ٹول تیار کرے تھے اور ٹول اسکولان تو دوائی چتا صبح خپل تعلیمی ادارے خلاص کی اور خپل تعلیمی سلسلہ جاری اساتے اور کم ایس او پی اسکولان تو کول سے بھی داغے مطابق خپل تعلیمی سلسلہ جاری ساتے۔
د بلوچستان د صوبائی حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا پدی باب ویائی،
جو تعلیمی ادارے ہیں بند ہیں، اب مختلف زاویوں سے تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، مڈل، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، جو ایس او پیز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔
حکومتی تعلیمی ادارے تڑل سوی دی لبیلا بیلو اڑخون زخبے مج ووز تکتن کو مڈل، پرائمری، ہائی اسکولنا، کالج او پونتننا او چکم د معیار ور د عملی کی دو طریقہ زنګړې سوی دا واغه ته موږ ګورو۔ په ټولو تعلیمی ادارو کې بس پیری کوو، کچيري د کرونا پیش کمی وي نو بیا به بلوچستان حکومت د دغو تعلیمی ادارو پر خلاصې دو باندې کوم مشکل نه لري۔
تعلیمی ادارې واپس کولو میں ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔
د بلوچستان په شخصي سکولو کې شپږ ډیر زره استادان دي، دلته په ټوله صوبه کې 2,850 سکولونه دي، په دوی کې تر 1,00,000 زیات زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي۔ خو بلوچستان صوبایي حکومت بیا ویي چې دوی په سرکاري سکولو کې تر 6,000 زیات و استادانو ته د کرونا څخه د ژغورنې لپاره تربیه ورکوي۔ د بلوچستان د تعلیم څانګه ویي چې دوی په دې لړ کې وزرو هیډماسټرانو ته تربیه ورکړې ده۔ د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د را روانې میاشتې د سپتمبر له 15مې څخه پیل کړي۔ په پاکستان کې د کرونا وایرس له کبله ځخه په ټول هیواد کې تعلیمي ادارې تړل شوې دي۔ حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه۔
دا د وایس آف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا لګو شبو کې بمنګا تاسو د واشنگتن ډي سي نه لیک پنه د ډیموکراټک کنونشن حال وړاندې کوو۔ خو د خبر پښتونخوا په سواد سیمه کې د پرایویټ سکولونو د ماشومانو مور پلارانو د دې ترڅنګ استادانو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو احتجاج کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د سکولونو د بیرته پرانستو اجازت ورکړل شي. دوی په دغه سیمه کې د پرایویټ سکولونو ځینې منتظمینو او د نورو غړو د نیولو هم غندنه کړې ده. ریپورټ پی د سوات ندیر بریډیو خبریال.
نشاط چوک بنګور کې دغه احتجاجي غونډې کې د سکولونو قولا وهلو د استادانو خلاف د مقدمو ختمولو غوښتنه وشوه. د پرایویټ سکول مینجمنټ اسوسیشن یا د شخصي سکولونو د تنظیم صدر احمد شاه ډیوته وایي،
مونږ دا بار بار دا کوشچن کوو چې تاسو هر یو د ژوند هر شعبه کولا وکړه، نو څه چللی په سکولونو کې او که د ایس او پیس خبره کوئ نو دا صرف په سکول کې اپلای کېدای شي، په مارکیټونو او په سینماګانو کې او په ګیمونو کې او په دې کې دا بالکل نه اپلای کېږي.
احتجاجی غونډې ته د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم وینا وکړه او زر تر زره یې د سرګاري او شخصي تعلیمي ادارو د پرانستې غوښتنه وکړه. غونډ کې شریک د سکولونو د تنظیم غړي او د یو شخصي کالج ډایریکټر سید صادق عزیز وایس آف امریکا ډیوتا په شخصي سکولونو کې د کارکوونکو د بیروزګارۍ په هکله وی،
زمونږ دلته په ټول پاکستان کې تقریبا 15 لاکھ امپلایز دي چې د شپږو میاشتو 15 لاکھ افراد، مطلب 15 لاکھ خاندان هغه بیروزګار دي. داغو داغو دونه بدترین حال لې چې داغو سره د خپل مشمانو ای بندا د پیم پر د سرلیک پیسې ختم شي دي.
د احتجاجي غونډې ته وینا کوونکو وی چې سواد کې د اړې غړې وخت کې با طالب جنګیالو وی چې سکولونه بنګي او د بمانو چاودنو باوجود په حکومت دوی ته وی چې سکولونه کورا وساتای. دوی زیاته کړ چې د تیسو میاشتو نه چې سکولونه بند دي نو د ماشومانو په ذهنونو باندې خراب اثرات دي. دا یو شخصي سکول ډایریکټر اختر علي خان دی وداوی،
دا سکولونه کله بند شول د دې د لاسه زمونږ د ماشومانو ذهنونه زمونږ د ځوانانو په ذهنونو باندې ډیر منفي اثرات. تاسو به لمی چې زمونږ ټول ماشومان چې دي یا ځوانان کم کول دی او هغه په تعلیمي ادارو ته تلل د تعلیم د اصول د بار بتل نو هغه ټول ټیم یا په خوب کې تیر کو یا په موبایل کې یا په نت کې یا د لپټاپ کې منفی سرگرمو کې لکه تیر کو.
د احتجاجي غونډې کې د شخصي سکولونو د تنظیم لاړخه اعلان وکړل شو چې سواد کې د 200 نه زیات ټول شخصي سکولونه به کولاوي او کوم ځای کې حکومت کم سکول بندي یا استادان نشي نو د هغې تحصیل استادان به د تحصیل د اسسټنټ کمیشنر د دفتر مخې ته پرلت وهي او احتجاج به کوي. په دې اقلاب په رابطه باندې د سوات اډیشنل ډپټي کمیشنر حمید علي وویل چې د حکومت پالیسۍ خلاف چې څوک کوم کار کوي یا سکول کولاوي نو د هغو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنې غبان دي او اوس را دو دلته په واشنگټن کې د سیاست اړخ ته او نن د ډیموکراتیک پارټي کنونشن شروع کیږي. دا به د سلورو ورځو کنونشن وي. د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره به په رسمي توګه باندې د خپل صدارتي امیدوار ټاکنه کوي. د پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او د نوموړي سره په ټیکټ ولاړې کمالا هیرس زموږ سره دا وخت د ویډیو د لارې د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنې غبان دي زمونږ همکارا ماوش جلیل ملګری شوې ده. ماوش جلیل، تاسو ته سلمی شوایو، په خیر آلې.
ډیره مننه محمد اکرام.
ماوش جلیل، دا راته وایي چې ورچوال غونډه کیږي، څوک د غونډې تبا ویناګانې کوي، کوم کوم مشران ورته ویناوې کوي؟
ډیره مننه محمد اکرام. ورچوال غونډه یا آنلاین غونډه دې ته به یو شمېر چې کوم مشران دي په ویناګانې کوي، څلور شوي دي، نو په هر شپه به مختلف مشران ویناګانې کوي. زه تاسو ته د نن ورځ حال درکم چې نن کوم مهم خلک چې په وینا کوي، هغوی کې یو خو د پخواني امریکایي صدر بارک اوباما میرمن میشل اوباما ده، دې ترڅنګ ورمونډ برني سندر دی او دې ترڅنګ د میشیګن گورنر دی هغه به هم بیان کوي دا هم دی ګریچن ویټنر او بیا د مینیسوټا نه چې کوم سېنیټر دا امي کلوزبر هغه به هم بیان کوي دې ترڅنګ د اوهایو ایالت په خوانی گورنر هغه به هم بیان کوي دی په 2014 کال کې د ریپابلیکن ګوند لپاره کاندید هم وو او د صدر ترامپ مخالف وو دې ترڅنګ د نیویارک گورنر چې دی به هم بیان کوي او د دې نه علاوه د نیواډا سېنیټر چې دا کاترین کورټیز ماستو دا لومړی لاتینی امریکایي دا چې سېنیټ غړی دا او هم د پی مې میاش کې دا د ډیموکرات ګوند لپاره د صدارتي کاندید نه غل نه دا په هر وته دا دا کسان چې دې بنن وینا کوي
ها دا راتوي چې ورچوال کوم کنونشن دی سمرا د تیر وختونو د کنونشنونو نه دا بدل
دا زبوم چې دا بيخي بدل دي اکرام دین وړاندې به چې کنونشن کې دي دا به ډېر لوی ایونت یا دستور به وا او پدې کې به چې کوم صدارتي کاندید وو هغه به نیخ په نیغه وینا کوله نور خلکو به ویناګانې کولې او التباب د لوی شمیر کې خلک راغون شي وو د سوري به وو خلکو به خپل چې کوم کاندید وو دا په مرسته کې ناره چغې وهلې او دې ترڅنګ کاندید تبا د خپل سیاسي مرستيالانو لخوا د ساينې ویناګانې کړې او ډېر د بجایم چې امریکا کې ډېر د هلي ګولې او ماحول وو دا د ډیموکرات ګوند چې کوم دا کنونشن دا به وسکانسن کې کېدو او زه به الته تلم الته نه به ما کتون کې نیخ پنیغه خبرول خو د کرونا وبا له کبله اوس دا ده چې دا ورچوال شو یعنی آنلاین شو اوس هغه خلک چې هغه به دې ته ویناګانې کولې دې کنونشن ته هغه به اوس هم ویناګانې کوي داسې نه د چې نه به کوي خو هغه به د خپل کور نه آنلاین چې دې هغه به اوس آنلاین وینا کوي
دا راتوي چې ډیموکراتیک پارټي چې کومه بناوي کوي موږ به خپل اوریدونکو ته د ریپابلیکن پارټي د مشرانو ستراتیجی یا د هغوی راتلونکي پلان او تګلارې هم وړاندې کوو زمونږ سره به زمونږ د همکار رحمان بونیری صاحب لګو شیبو کې راځو بل اړخ به هم په تفصیل سره وړاندې کوو چې هغوی سوي خو د ډیموکراتیک پارټي د مشرانو تیم او د هغوی موضوعګانې سړي
دیبا اکرام دې دل یو خوندور خبره خدا ده چې دا سلوش پی چې دی
ولې سم غلط ولې سلام کوي هر هر شی یو ځان ټیم به وی زبا سر دن سره پارا پاندې دې کې دا وایم
شپې لپاره ټیم چې هغه وی د پیپل یعنی مونږ خلک دا سبا لپاره لیډرشپ میټر دا ټیم دی او یعنی مشري معنی لري بیا په دریم ورځ د امور پرفیکټ یونین ټیم دی او په څلورم ورځ دا امریکا پرامیس یعنی د امریکای لوز یا وعده دا بتیندي خپل ډیموکراټیک ګوند په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي په دې کې کوم غو ګورو نو یو خو دلته چې کوم ایمیګریشن ریفارم دی یعنی مهاجرت کې چې کوم اصلاحات دی په دې کې خبرې کیږي د تسن د ابورشن او د ماشوم د کول حق د تسن د هم دین پرستانو حقوقونه باندې خبرې کیږي د ماریوانا یا بھنگو په قانوني کول باندې او د تسن بیا د وسلی پدات څخه قانون چره پدې خبرې کیږي او امریکا کې نسلي تعصب باندې به هم خبرې کیږي او په اقتصادي صورتحال باندې هم
ها ډېر مننه کوم ماوش جلیل زمون سره په دې پروګرام کې د برخه اخستو او د واشنگټن ډي سي نه نیک پنې غباندې د خبرو اترو کولو یقینا تاسو واشنگټن ډي سي ته تللی او د هغه دینه نیخ پنی غبانی وینا وکوي دا ټول هر څه چې موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو د کورونو نه نیخ پنی غباندی لایو او دا پروګرامونه د موږ اوریدل تاسو ډیر مننه کوم
ډیر مننه اتلو ته به زه کوم کته وره بیا ویم چې د ریپابلیکن ګوند کې چې تاسو ول پدې روانې چې کوم حال یې کبه زموږ همکار رحمان بنيري ته څو شی بو کې د وایټ هاوس نه راکوي ډیر مننه محمد اکرم
ډیر مننه تاسو
اسلام.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږ دا پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه پنې غباندی اوري. تاسو د امریکای د ډیموکراټیک کنونشن یا غونډې په حق لباندې تفصیل نه پنې غزمږه د همکارې ماوشلی نواوریدو د ریپبلیکن پارټۍ د مشرانو او خاص کر د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او نائب صدر مایک پنس د هفته د پلانونو او پروګرامونو تفصیل به هم تاسو وړاندې کوو او بیا به د هغې وروستو د ریپبلیکن پارټۍ په څلېرویشتم تاریخ باندې هم چې کوم کنونشن وي د هغې تفصیل به هم موږ تاسو ته وړاندې کوو. زمونږ همکار رحمان بنیری به د دې پروګرام په آخره کې راځي د دې تفصیل به تاسو ته وړاندې کوو. خو زو موږ د خپل لویا خبر پښتونخوا د خبرو اترو پروګرام اړخته چې موږ پکې د خبر پښتونخوا د پاکستان پر بیلابیلو مسلو باندې خبرې اترې کوو. په پاکستان کې د کورونا وایرس لوجې د ملک په اقتصاد باندې بد اثر ورزیدلې دی. پاکستان په دې کې یوازې نه دی بلکې د نړۍ هر یو ملک د دې نه ډېر زیات متاثر شوی دی. اقتصادونه خراب شوي دي، بیروزګاری سیوا شوې ده. خو هر یو ملک خپل پلان د وړاندې نه لري. ځینې ملکونه چې د دې وایرس او وبا د امپیکټ یا د اثر سره مخ شوي دي، نو د ځینو ملکونو اقتصادونه د وړاندې نه مضبوط وو. هغوی خپل څه پلانونه هم لرل. امریکا یا ځینې نور ملکونو خلکو ته پیسې هم ورکړلې دي د بیروزګارۍ لپاره. خلک ډېر بیروزګاره شوي دي، واپس بیرته روزګار ته هم د خلکو راتګ شروع شوی دی. خو په پاکستان کې چې کومه وضع ده هغه څنګه ده؟ بیروزګاری هم سیوا شوې ده او ملک دا وخت د سخت مالی صورتحال نه تیریږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په کورونا وایرس باندې کنټرول ترلاسه کولو وروسته به د ملک اقتصاد بیرته خپل ښه حالت ته راولي. خو د دې هر څه باوجود په پاکستان کې بیروزګاری هم سیوا شوې ده او تر اوسه پورې که وکتل شي نو کم انفلیشن یا ګرانی ورته ویل کېږي باید دا کمه شوې وي، خو په پاکستان کې بیا هم ګرانی ډېره زیاته ده. په دې دوه مهمو ټکو باندې به موږ خبرې اترې کوو چې د حکومت سره څه دي او د ګرانۍ په شا باندې کوم وجوهات دي او حکومت د دې د لرې کولو لپاره د دې ترڅنګ په پاکستان باندې د بهر ملکونو قرض څومره د پاکستان په اقتصاد باندې یو غټ بوج دی او د حکومت سره د دې لپاره کوم کاري شته دی. په دې باندې په تفصیل سره موږ خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې د پېښور یونیورسټي د اکنامکس یا د اقتصادیاتو د سانچ پروفیسر دلاکت خان صاحب ملما شوی دی. دلاکت خان صاحب پروګرام کې سلیمو شوایو بخیر علی. زلاکت خان صاحب سلیمو شر توایو بخیر علی. ها منګا زلاکت خان صاحب ته بزو بخنه واړم لګو شی بوکی یو وړ شانې ته ما اخلو اگر
Alexa,
پلی وی او ای ډیوا
قدرمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ستوري مشه دا د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لار روسي او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلی هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا جیو سره ملګری کیدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ
دا د وایس اف امریکا دی واریو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده د ټیکنیکل وجوهات له کبله د لاکټ خان سره موږ سره نه درغلی څنګه تاسو موږ وړاندې هم ویلي د موږ سره به په دې پروګرام کې د ریپبلیکن پارټي د راتلونکي تګلارې د هوی کمی سرگرمۍ د هغې په حق لباندې به زموږ همکار رحمان بنیری صاحب راځي هغې د موږ سره په پروګرام کې مل مشوي دي د واشنگتن ډي سي نه نه پنيغه باندې رحمان بنیری صاحب تاسو ته په پروګرام کې سلمي شو یو په خیر علي
ډیر مننه محمد اکرام صاحب
رحمان بنیری صاحب یقینا چې تاسو شاته وایټ هاوس هم ښکاری د واشنگتن هغه ټول نظاره ښکاری چې دغه تاسو اکټیویټیز یا سرگرمۍ روان دي د ډیموکراټک کنونشن تر څنګ ریپبلیکن پارټي مشران او په خصوصي توګه باندې ډانلډ ټرمپ او نائب صدر مایک پنس هم پلان لري چې هغوی ځنې مهمو ریاستونو ته لاړ شي ډانلډ ټرمپ او مایک پنس څه پلانونه دي په دې هفته کې او کوم کوم ځایونه دي
ډېره مهرباني محمد اکرام صاحب لکه څنګه تاسو ویل زده وخت د وایټ هاوس مخې ته ناسم کوم د ماشا تخکاری د امریکا د صدر استوګنځي د سرکاري صدر ټرمپ څلور کال لپاره صدر پات شو څلګه مودب کې پاتې د پدریم نومبر 2020 به یو ځل بیا صدارتي او انتخابات شدي په دې کې د برخه اخلي او د دې صدارتي انتخابات لپاره د امیدوار دی خدا امیدواری چې دا په عمومي توګه چې کوم ته افیشل قبولیت وي دا به د اگست په 20 باندې کیږي د اگست په 20 به هم د پدې وایټ هاوس کې ساوث لانچ کوم دی یا جنوبي لانچ دی په دې کې د قبلي او بیا به وینا کوي باقاعده توګه باندې کمپاین د مخکې شروع شوه تر څو څه کوچې پلان سلري نو امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه نائب امیدوار مایک پنس په دې مده کې چې د ریپبلیکن ګوند کم کنونشن کیږي د سیستم د سیستم پورې هغه کې به هم د برخه خپل ورچوال یا د انلاین زریونه خو ورسره ورسره د امریکا مختلف ریاستونو ته سفر هم کوي لکه مثال په توګه نن د ویسکانسن کې دي هل تبا یو بجه د لایو سټریمینګ کوي بیا مازیګر سلور بجې بیا د ویسکانسن نه بهبل د تقریب کې د وړاندې روان دي د شانتي صدر ترامپ اعلان کړی دی چې د خپل مخالف امیدوار جو بایدن چې کوم پلارنه کړی دی په پنسلوینیا کې هغه ځکه هم سفر لور دی او هلته به هم وینا کوي د دې نه علاوه چې کوم هغه ریاستونه کوم چې د ریپبلیکن ګوند ریاستونه ګڼل کیږي یا د ډیموکرات ګوند ریاستونه ګڼل کیږي هغه ته خوده سفر کوي خو په دې کې ځینې ریاستونه داسې دي محمد اکرام صاحب کوم چې سوینګ سټیټس ول کیږي نه هغه ریاستونه کوم چې د اوسه پورې واضح نه ده چې هغه د ریپبلیکن سره دي کنه هغه د ډیموکرات سره دي دغه ریاستونه د فوکس یا په دې فوکس کې چې کوم د وایټ هاوس اعلامیه ده د صدر ډونلډ ترامپ چې کوم صدرتي کمپاین دی دا غو چې کوم وینا ده دا غي تر مخه دی به د بایدن چې کوم په نائب صدر پادشاهو د هغلي صدر اوباما سره په هغه وخت چې کوم بیروزګاری وا اقتصادي مشکلات وو یا نور نړیوال تګلارې وي په دې باندې نیوکه کې دا د تګلارې د پلان دی چې دې قام ته دوی چې په دغه وخت کې د امریکا سره چې کوم لوزونه شي وغنو پالل شي د دې علاوه یو شمه نور ایونټس دي په واشنگتن ڈی سی کې په کلیفورنیا کې دا کې او په یو شمه نور ریاستونو کې دغه شان بل امیدوار چې کوم بایدن هغه هم دغه شان خپل منځبي پلانونه لري
تر ته وي چې ورچوال کنونشن باندې خبرې ډېر روانې دي خو په میډیا کې څومره دي تا په څنګه طریقه باندې ځای ورکول کېږي د نورو وختونو په نسبت بالکل بدل حالات دي
بېلکل بدل حالات دی د دې وجدار چې د کووډ 19 یا کورونا وایرس موجب باندې هغه الیکشن ویلز یعنی انتخابي جلسه انتخابی غونډه د خلکو کورونو ته ووټ غوښتل د خلکو د ماشومانو سره تصویرونه اغستل د خلکو سره لاسونه ورکول یا غاډې ورکول دا دا هغه شان نه دي سم چې په خوا کې ده ځکه چې د کووېډ 19 یا کرونا وایرس په وجه باندې دا تمامي غونډې چې دي هغه معطل کړې شوې دي یا وړې کړې شوې دي دا هغه په ځای باندې بده په انلاین باندې باندې دا غونډې کوي وي لاګانې به کوي خپل تلاره تبا وړاندې کوي د امریکا په میډیا کې هم دې چې کوم غټ څکې دي او پکړ ټکو کوم باس روان دي غم دار روان دي چې آیا د انتخابات په دریم نومبر چې کوم کیږي د کال دوه شلم پدې کې وا خلک څنګه پر خو واخلي پدې حالات کې چې کووېډ 19 په وجه باندې تمام الیکشن کمپاینز دي انتخابي زغل چې پدې اثر شوی دی تدې لپاره د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې د امریکا پوسټل سرویس چې دی هغه د مخکې نه ایمیلونه لیکلي دي او خطونه لیکلي دي چې زمونږ تیاری پوره دي خو امکان دار چې کوم خلک د الیکشن کې ووټ لپاره بوت ورزی یی په خپل ووټ ورچوي کې دیشي په ځینو ریاستونو کې د خلکو لپاره دغه ممکن نه وي نو خلک کولای شي چې د بیلټ ډالر خپل ووټ واچوي خو د پوسټل ډالر خو پوسټل سرویس کې دغه فکرمنده اظهار کړي دي چې کې دیشي بیلټ سرویس دې د غوسر هغه وسایل هغه مر نه وي کله چې تاسو پور ورته ځانګړي پنګ دی ورکړی شي نو کې دیشي دغه بیلټ چې په پوسټل باندې لګل کیږي یا په ډاک لګل کیږي دغه لیټ شي پدا دوړه کټ موضوعاتو نن د امریکا په تمام میډیا چینلز کې غټ غټ باسونه روان دي که سی ان ان دی که زماشات د چترې د سوبې نه د فاکس نیوز دی کدا دی کال جزی کا نیویارک ټایمز دی که واشنگټن پوسټ دی که لاس انجلس ټایمز دی په دې کې د دوه کټ موضوعات چې دی ووټ په پوهه خوشي کنه خلک با بلټ پوسټل سرویس باندې خپل ووټونه ولګل شي کنه او بل دا چې کرونا وایرس په وجه کوم انتخابي عمل دی په کوم کې کنونشن دی په ځانګړې توګه کوم چې د نن ریپبلیکن شروع ډیموکرات شروع شو د سلوشن د ریپبلیکن شروع شي په دې اثرات د دې سدي سو د ټرمپ په ځانګړې توګه دا ویلی او تیر ونی د وایټ هاوس ته چې کومه دا غلغه داو چې دې تیار دی چې د پوسټل سرویس لپاره ځانګړې پیسې چې دی هغه ورکی او په دې کې غټه نقطه چې دا غدا دا محمد اکرام صاحب د پاکستان کې افغانستان کې خپل ځنکو ته دا خبرو ومه چې وایټ هاوس چې دغه کوشش کوي چې د کووېډ 19 په وجه متاثر شي امریکایان چې دی هغه ته دیم سټیمولس چک چې ورته ول کیږي د خېګړې لپاره چې کوم نقد پیسې ورکول کیږي هغه ورکړي خو تر اوسه پورې د ریپبلیکن او ډیموکراتس وړو ګوندو ترمنځ په هغه باندې پریکړه لا په مکمل توګه نه شي امید کیږي دیو نه له دغه پیسې ورکړ شي خو د ټرمپ ویلې دي کچري ډیموکراتس ګوند امیدو هغه غړي چې دی هغه زما سره په دې سلا کیږي په دې چک باندې کم چې د خېګړې چک دی نو دې بعد د قانوني لپاره هم ځانګړې پنګ چې دی هغه ورکړي د کوم پوهه چې په دغه انتخاباتو کې خلک خپل ووټ چې دی غره د قانوني ادارې لګل شي او خلک ووټ اچول شي
تر ته وایي چې دا خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا وایو چې امریکایان صدر نه خپل غیا ډایرک نه ټاکي بلکې د ډیلیګیټس تلاري ټاکي د دې لګ تفصیل ورته وایي چې دا څنګه ټاکل کیږي
دا امریکایي صدارتي انتخابات بالکل مختلف دي تاسو څنګه وویل په 3 نومبر عمومي ووټونه کیږي ټول خلک په دې کې ووټونه اچي ځدی تر ازما چې دا ووټونه څنګه ورچول کیږي په دې کې ډیلیګیټس کردار څه دي خو دې مخکې زده پرایمري ذکر لګو کوم چې خلکو تلک وضاحت وشي یعنی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ریپبلیکن امیدوار دی مایک پنس هغه نائب امیدوار دی د دې دواړه په انتخابي ځل کې موجود دي خو دې ځل د لپاره پرایمري یو شرط دی هغه پرایمري شرط دا دی چې په دې کې مختلف امیدواران ولاړ وی لکه دا ځل خو د ټرمپ او د مای پنس په مقابل کې څه نه دی ولاړ ځکه چې هغه د مخکې نه صدر دی او نائب صدر دی خو د ریپبلیکن نه په مقابل کې ډیموکرات ګوند چې کوم امیدوار دی جو بایدن او داغه مقابل امید داغه ملګری امیدوار کاملا هریس هغه په پرایمریز یعنی یو ځل کې د ډیموکرټس ګوند په ډیموکرټس ګوند کې ډیر خلک ولاړو د صدرت لپاره دغه پرایمریز کې د په هر ریاست کې ووټونه کیږي خلک ووټونه ورکړي چې دا بر صدرتي امیدوار زبنګا او د خوخي امیدوار دی هغه پرایمری سی وو هغه د ډیموکرټس ګوند جو بایدن وګټل جو بایدن بیا خپل مقابل کې چې کوم امیدوار ولاړ و د صدرت لپاره کامل هاریس هغه ځان لپاره د نائب صدر په توګه خوخه کړه کله چې یو ګوند خپل امیدوار ډیکلیئر کړي یا خوخي بیا په کنونشن کې افیشلی هغه ته دعوت ورکړل شي رسمي توګه باندې تاسو زمونږ د صدرت د امیدوار قبول کړي نو د جو بایدن به هم طبي پختل کردن شد کې کاملا هاریس ورسره دا او هغه له ډونالد ټرمپ به په 20 اگست باندې دا دی وایټ هاوس د ساوث لاند نه یا جنوبي لاند نه تقریر کوي هغه به قبلای بیا چې کله انتخابات راشي په 3 نومبر د انتخابات کیږي سم تاسو ول چې په دې کې دوه قسمه ووټونه ورکول کیږي یعنی یو عمومي ووټ چې ولسی ورکي او یو ډیلیګیټس دا ووټ شمارل کیږي پدې کې ځینې سټیټس داسې دي لکه غټ سټیټس ګڼل کیږي یا ریاستونه، مثال په توګه کالیفورنیا ده، پدې کې 55 ډیلیګیټس دي، یا ټیکساس ته پدې کې 80 ډیلیګیټس دي. نو کله نه کله داسې وشي چې دغه ریاست چې ده دغه وګټل شي، په خلکو وټونه پکې زیات راشي، خو کله ډیلیګیټ وټونه هغه مرنه وي څومره چې هغه امیدوار ته ریکوایرډ وي یا ورته پکار وي، نو هغه سټیټ چې ده هغه ګټل شوی امیدوار، مثال په توګه د هیلری کلینټن 3 میلیونه عمومي وټونه په تیر انتخاباتو کې د صدر ټرمپ نه زیات اغستي، خو کم الیکټورل کالج چې دی کم ته چې ډیلیګیټس ول کیږي داغه وټونه داغه کم وو، لہذا هغه ونه کړل. نو یو طرف ته به عمومي وټونه ورکول کیږي په دغه انتخاباتو کې، بل طرف ته به د ډیلیګیټس ووټ دي. د ډیلیګیټس ووټ کچري په 15 واټه کې صدر ټرمپ مثال په توګه 200 ګټل، نو هغه به صدر منتخب شي باوجود د دې کې هغه ته عمومي وټونه کم ورکړل شوي وو. نو د امریکې صدارت چې دی هغه داسې دی چې په دې کې قومي اسمبلی د لوټ نه ورکوي، یا صوبایي اسمبلی د لوټ نه ورکوي، بلکې په دغه ورځ باندې د ریاست چې څومره ډیلیګیټس دي یا الیکټورل کالج دی د هغې په اکثریت په بنیاد باندې د منتخب کیږي، ځکه ورته انډایرکټ ووټ ویل کیږي. مثال په توګه په کالیفورنیا کې کچري صدر ټرمپ کم چې ډیموکریټ دغه دی او بخی زماره لپاره د موبایل دغه کې د سم کم تاسو بخی زماره یو کې دمو بخی زمونږ چې بار کورنج ها تاسو څنګه وای لکه کالیفورنیا چې دا کالیفورنیا کې 55 ډیلیګیټس دي، که دغه صدر ټرمپ په ګټو ټول ډیلیګیټس باغ ته لاړ شي، که څه هم ریپبلیکن امیدوار پدې کې ډیر شغستې وي خو دا به نه کاونټ کیږي. نو دغه ریاستونو ته کتل کیږي لکه ټیکساس، لکه فلوریدا، لکه کالیفورنیا، دا غټ ریاستونه دي. او د امریکا میډیا دا وایي دغه ریاستونو کې څو ګټي جولای چې دا ډکهږي او دا امید زیات وي.
ډیر مننه کوم رحمان بنری صاحب، مونږ ته د ریپبلیکن صدر ډانلډ ټرمپ، مایک پنس او د ریپبلیکن پارټي د راتلونکي کنونشن په حق باندې د تفصیل بلاندې کول ډیر مننه.
مهرباني تاسو هم
مننه ګران وو. دا رحمان ګنوري سپو د ټلیفون د لارې مونږه خبرې کولې، د هغې د خبرې تر تاسو اوریدلې. او اوس زه مونږه خبرې تر کو د پاکستان او اکانومي یا اقتصاد باندې زمونږ سره په پروګرام کې د زمونږه د خبر پښتونخوا په خبر یونیورسيټي کې د اقتصادي چارو ماهر یا کارپوه پروفیسور دلاکت خان صاحب راغلی دی، هغه ته سلام شوایو. پروفیسر صاحب تاسو ته سلام شوایو، په خیر راغلی.
السلام علیکم جناب، ډیره مهرباني جی.
وعلیکم السلام پروفیسر صاحب، زمونږ سره بس کې د شی وخت هم لکم وی 14 منټې وی زکه وخت لري، مونږه خبره تر کو د پاکستان په اقتصاد باندې وړاندې هم د مونږه پوره تفصیل ورکو چې په ملک کې د کورونا وایرس تو یو خطرناک سیوا شوه دا خدای هغه سره سره انفلیشن سره سره بیروزګاری هم ډېر زیات شوه دا څومره وینې چې دا وخت د حکومت لپاره دا یو دوا لوی غټ چیلنجونه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مهرباني اکرام صاحب. ټول نو مخکې خو څنګه تاسو په خپل فرمایل تیرا اکنامیک فرنٹ باندې زمونږه حکومت کوم دي، نو هغه ته دوا غټ چیلنجز چې دي هغه مخامخ دي. یو تاری چې انفلیشن یعنی ګرانی څنګه کنټرول کی، او دویم چې دی نو بے روزگاری څنګه ختم کی یا ختم دی خو نشي خو کم څنګه کم کړی شي. او دا که تاسو وګورئ نو نن سبا د پاکستان په اهم مسلو کې دا دواړه مسلې راځي، ځکه چې ګرانی وی او بے روزگاری وی نو په غربت کې اضافه کیږي، او کم تا مخکې نه چې خلک غریبانانو دا اړی پریشو کې یا د اړی په تعداد کې به نور هم اضافه کیږي. اوس په څنګه چې دا حکومت دا بجټ پیش کړو، او دې بجټ دوران کې حکومت په دې باندې دغه کړو چې را حکومت وا کوشش کوي چې بے روزګاری چې کم دي نو هغه ختم کړي شي او یا کم کړي شي. او داګه د پاره کومګ ګورو نو هم دغه پندېمک دوران چې کم دي نو دا انډستریل د انډستری درجه چې دي نو هغه کنستراکشن سېکټر ته ورکړي شو، ځکه چې د کنستراکشن سېکټر باره کې عموما دا خیال وي دې پسې شاته د دې کوم بیکورډ لینکیجز دینو تقریبا 20 بای انډستریز دي چې هغه کم دا اغه اوټ پټ کې دینو اغه په کنستراکشن کې ایز ا انپټ استعمالیږي. نو کوم کنستراکشن سیکٹر کې کم دا اغه بوست کو اغه تا انسینټیو ورس کوی ته تر کې ور کو اٹومیټیکلی دا 2022 انډستریز چې دا اغه انپټ پدې کې اوټ پټ پدې کې ایز ا انپټ استعمالیږي نو اغه تا به روزګار پیدا شي اغه انډستریز کې او دا بے روزگاری کما دا ریشو چې کما دا نو دا یا شرا چې د دې کې به کمی راشي دا هم د حکومت یو جی
تاسو خبره کوله دا راتوې چې په دې اوسنی حالات کې چې پاکستان کمی بیرونی قرضې هم دي هغه هم ورکول دي او د دې سره سره پاکستان ځنې د بجلی باندې هم داسې خبرې کیږي چې ټیرپس ولګولې شي په داسې حالاتو کې به دا د خلکو لپاره آیا مشکلات نور سیوانه کی او یو ځل بیا داسې امکان هم سرګندېږي چې د تیلو قیمتونه هم زیات شي.
اکرام صاحب دا خو په بجلی باندې اوس کو ورته دی بل نوم ورکوي او د ټیرف په دغه کې ورکوي نوم پې ایږدي. نو په بجلی باندې خو ټیرف خو یو قسم له ټیکس دی کنه او په یا کله چې کوم دي کتا سو د بجلی بل راوالی او په اغه کې وګوري یا د ګیس بل راوالی په اغه کې وګوري نو بشماره قسمه سرچارج چې اوم ټیکس کې کله ورته سرچارج وي کله ورته ټیرف وي کله ورته بل څه نوم واخلي او د اغه په نوم باندې چې کوم دي نو د خلکو نه د پیسې چې کوم دي نو اغه کله کوي یا د حکومت خپل ریوینیو جنریټ کوي. حکومت سره د ډېری اساني طریقې دي چې د اغه دا هغه په وجه باندې حکومت خپل ریوینیو په اسانتیا سره جنریټ کولی شي. داري چې په اویل باندې ټیکس لګي بل نو چې کوم دی نو هغه دا کم پاور سیکٹر چې کوم دی ګیس یا بجلی چې په دې باندې ولګي ځکه دا درې والا یا دا چیزونه دا چې دي دا یوټیلیټیز چې د دې نه بغیر څه گزاره نشته دي او جون کې په اویل باندې خو کتا څه وګوري په جون کې حکومت کې کومو هغه آئل پرایس کم کړ. حکومت دلته په آئل انډستری باندې خپل ریټ کم دا غو استابلیش نه کړی شو. آئل کم شو ځکه چې د پندیمک په وجه باندې انټرنیشنل مارکیټ کې پرایس کم شو او چې کله حکومت پاکستان دلته آئل پرایس کم کړ او 74-75 روپې پر لیټر ته خبره راغله نو آئل کمپنی چې نو عجیب تیل خرڅول بند کړ. پمپونه چې کم دي پر د خلک په قطار ولاړو او بیا صرف پاکستان پیټرول چې کومو کمپنی اغه کیونو اغه تیل عوامو ته سپلای کول او چونکی همیشه د پاره زموږ په ملک داسې کیږي چې میاش په میاش یعنی هر میاش کې کم فست تاریخ کې وی یا کم باندې د پرایس کم دي نو اغه اوګرا چې دا فیصله کوي نو پرایس د انټرنیشنل مارکیټ مطابق یا زیاتیږي یا کمیږي. په دې دوران کې کتا سو ګوري نو د جین په اخیری هفته کې غالبا چې کوم یو ایک دم پرایس کې کم نه اغه زیات شو 25 روپیا د 74-75 نه چې کم دی 100 روپی ته پر لیټر ورسېدو او د اغه ریزلټ سو چې دبل ورځ ایک دم چې کم دی نو په پمپونو کې تیل پیدا شو. نو دا یو کرایسیس چې کوم اغه آرټیفیشل کرایسیس آرټیفیشلی اغه کریټ کړی شو عوامو ته تکلیف ورکړی شو. دا غا چې کتا سو وګوري د اغه نه پس اورو خبره ته کوي تاسو نو په اورو کې دا هارवेस्टینګ سیزن دوران کې د اورو په پرایس سیونو هغه خطر شروع شو. حالانکه دغه وخت سپلای زیاتې شي دغه نمو په کارداري چې اورو پرایس سیکم هغه کم شوی وي. د سره ک تاسو ګورئ د چینو خبره ک تاسو کینو د چینو پرایس سیکم دی هغه دغه شوی وي او کدا اوس چې کم لیټیسټ د پاکستان بیورو اف سټیټیسټیک رپورت تاسو ګورئ د په هغه کې دا وی چې په انوال ریټ چې کم د موږ د چینو او د اورو دی نو هغه په چینو کې کوم اضافه چې کوم انوال شوی دا د سالانه په حساب سره پرایس انکریز نو هغه 23.5% شوی دا او غنم چې دی نو هغه 18.6% دا دغه شوی دی. دغه چې کتا سو د روټای پرایس وګورئ نو دا د پاکستان بیورو اف سټیټیسټیک رپورت ته هغه وی چې 18.5% انکریز پکې راغلی دی. د غړو چې کم دي نو هغه 19.8% انکریز راغلی دی. دا انډیو ګوري ایکس چې دی نو دا هاو پرایس چې دی نو هغه 35% انکریز دی. او کم چې مونږ دا کولو په ورته او دی فریش ملک هغه 8.5% انکریز راغلی دی. اوس دې کې دا شکه دا دا خو د فوډ آیټم خبره پاکستان بیورو آف سټیټسټیک کوي که دا نان فوډ آیټم وګورئ نو پاهې کې چې کوم زمونږ هغه نیشنل انفلیشن باره کې کوم نیشنل فیګر چې ایشو کوي یا په کم باندې فیصله کېږي کنزیومر پرائس انډیکس تو هغه وګورئ نو په هغې کې اوور آل 10.7% انکریز راغلی دی دا په آئل کې صرف.
یو بل مطلب هم کېدای شي چې آیا حکومت خو سیاسي خبرې کوي د تحریک انصاف مرکزي حکومت خو آیا ویني چې ګنې پراپر میکانیزم یا طریقه کار نشته دی د هر څه چک اینڈ بیلنس خاص کر چې د تیلو یا د ګیس کمپنۍ چې کم پټرول پمپونه دی هغه راپاسیږي تیل بندوي یا نور قیمتونه سوا کیږي آیا حکومت سره پراپر میکانیزم په ځای باندې نشته دی د
وکړو ما خو تاسو ته مخکې ارزو کوم چې د دې لپاره خپل ریګولیټری اتھارټي څه چې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتھارټي یا اوګرا پنامې باندې دا او هغه هر میاشتا پرایس سیستم دی اگر ډیټرمن کړي د انټرنیشنل مارکیټ سیستم پرایس دی د اغي پلایټ کې او ما څنګه تاسو مخکې ارزو کوم چې لکه دا آئل مافیا چې کوم نه دا دومره مضبوطه ده دومره سترونګ دی چې حکومت کی چکم دی اغا عجیبہ نے خپل ریٹ اسٹیبلش نہ کړی شو او انگلس یا دو ہفتے ورک تقریبا دمر ورج پس چکم دی یا درافت پس دی نو ا پرائس واپس بجائے د دې چې تر یکم پورې اغا پرائس چری دی کم سے 75 روپیز پر لیٹر او چې را کوشه ہو دی 100 روپیز نا د انٹرنیشنل مارکیټ پر دغه چې نو اغا درافت پس چکم دی واپس 100 روپیز یا صدا پاسه 104 روپیا ته واپس لاړو ځکه چې دا آئل کمپنی چې دی هغه تیل کار خرڅول پریخو او چې تیل خرڅول پریخو نو لیلې کتارونه به پمپونو مخې ته ولاړو دې مطلب دا دی چې حکومت دې د پاره د ریګولیشن د پاره کم رول ریګولیشن یا قانون دې هغه صحیح طریقې سره نافذ نه کړی شو دی باندې دغه او چې کله پرایس یې واشو په بلو رس پمپونو کې تیل هم پیدا شو نو دا تیل د چرته نه رااله خو دې طرف جی
او د خلکو سره د بیروګاری ډیره زیات غم میزه کې چې په کورونو کې با خپل بچو له صدا کوي د حکومت سره آیا داسې سپلانش ترې چې کوم ډیر خلک بیروزګار شوی دي ګینه حقیبا بیرته روزګارونو ته راوستي شي پری کووډ کنډیشن ته یعنی د کورونا وایرس نو وړاندې کنډیشن ته او کنه د حکومت پالیسی نشته
داسې کنکریټ پالیسی خو حکومت مخه ته نه ضروري چې هغه پالیسی باندې امپلیمنٹ کی سٹیپس په واخلي او هغه پری پندیمک کم سچویشن په ملک کې هغه ته واپس لاړ شي څنګه ما ارزو کوم چې د حکومت خپل کوش طرف نه دا کوشش کوي چې یاره مونږه بیروزګاری کم کو نو هغه کې تاسو د درې سټیپس حکومت دا سی واخلي چې له حکومت تاسو دا ذکر وکړو چې انډستریال دا سوري دا چې د کنسټرکشن انډستری تا چې نو هغه دا انډستریال سټیټس ورکړي شو دویم دا دی چې کوم هغه لاک ډاون وو نو په هغې کې نرمي وکړی شه او اوس که تاسو وګورئ ریسنټلی چې کومه فیصله وشوه نو هغه دا وشوه چې یاره که مخکې به دا سیچرډی سنډے باندې به کوم کمپلیټ لاک ډاون وو نو په هغې کې هم نرمي وشوه چې هغه دې نه وي او 7 بجې به چې کوم مارکیټ بندېدو نو هغه هم دا اجازت ورکړی شو چې یاره ناوخته پورې تاسو خپل دوکانونه پری کورونا کم ټایمینګ زونو هغه ته واپس پلی شي نو دا ټول داسې دګدي چې حکومت سره د دې خبرې دا شته چې بیروزګاری دې کم کړی شي او دا سټیپس چې کولو نو دې د پاره چې بیروزګاری کم کړی شي او بزنس اکټیویټی چې کم دي نو هغه روان شي.
سمه ده ډېر مننه کو پروفیسر دلاکت خان صاحب د موږ سره په دې پروګرام کې دراتلو وخت موږ دې پروګرام سره تر رسیدي تاسو ډېر مننه موږ سره پروګرام کې
خوشاله شئ سره باندې تاسو مهرباني ثانک یو السلام علیکم
الله پامنه ګرانو دونکو دا د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګي پروفیسر دلاکت خان صاحب چې خبره تر کولې د پاکستان په اقتصاد بیروزګاری او ګرانۍ باندې هم په دې باندې زمونږ د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سره ترسیږي ز محمد اکرام د خپل پروفیسرانو او انجینرانو سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامنه